دیر دقیقې دي. راسره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې 25 دقیقې بس لرو، خو دا شپه په مکړې لاندو خبرونو ته د ناروې د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي دي. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه شویو اغیزمن خلکو سره په نږدې 40 هیوادونو کې روان او بیړني بشري فعالیتونه وسندوي. په بیان کې راغلي دي چې د ناروې د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او ډیر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم پروګرامونه وسندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کېږي غزه او سیمه به بې ثباته وي. نتنیاهو متحدو ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهی د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا څخه هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړ چې هیواد اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي تروس توغندي واستوي. ښاغلي شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میر سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونه وکړه. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اوروژنې اداره وایي لک تر لږه 1.5 کسان نن د یوې لوی لارې په اوږدو کې له یو پل څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د دې ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې وو. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. زه فرشته صحاکمه تاسو زموږه غل ازادي رادیو نه اوري خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث کوچې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبري او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیونه ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یې داعش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي داعش په دا برید د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم شته د سیاسي چارو شنونکي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همداراز نثار احمد شیرزی صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه دي. هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته ښه راغلاست. هم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله. ورزو په سر کې ستانګزی صاحب ته ستانګزی صاحب کتا سرته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د داعش ډال یا د خراسان ډال مونږ ځپلې ده. خو بیا دغه دریو کلونو کې په افغانستان کې پیښې کیږي حملې کیږي لکه وروستۍ حمله د یو وزیر وژل کېدل او بیا پړی د داعش ډلې په غاړه اخیستل. دغه ټوله په څه معنا ده؟ تاسو څنګه ارزوئ د داعش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده؟
سلامونه خورې تاسو ته شریف صاحب ته او درنو اوریدونکو ته. مو د شک نسته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبطې ډلې حضور درلودلې ده او حضور لري، اما په مختلفو کچو. دا یوازې په افغانستان کې نه، متاسفانه دا یوه شبکه چې فعاله ده، د منځني ختیځ نه راشروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پرک خپاره دي او فعاله دي. طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف له کبله چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري، شک نسته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي. اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نسته یا په سیمه کې نسته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي، دا ډېر واقعیت نه لري. لکه چې تاسو په خپل خبر کې ورته اشاره درلوده، داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کالو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي او ته رسیدلي دي. نو دا ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعال وي. دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم عرض وکړم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپله په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پېژندل کېږي او له دغو ګروپونو سره یې له پخوا نه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا یې لري. دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه استاد. بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه. دې سوال ته به بیرته راوګرځو. خو ورزو شیرزي صاحب ته، شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کېږي چې د طالبانو پر منځ کې خپلمنځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي، تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کېدای شي د داعش باندې تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مساعده کی، یعنی دغه ډلې هلته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپلمنځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلی شي؟
سلامونه اونې کې تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکارانه او څوک څنګه غاغوري ګورې د کله چې طالبان راغلی ده په افغانستان کې د داعش لپاره دلته ډېر لویه تبلیغات خپله طالبان شروع کړی ده. تا تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد نه دوی منځ کې خپل ځان یو بل سره دښمني لري یو بل تروري وژي وژني او د هلته د معدنونو خبره ده د پیسې چې راځي د دوی ارتباطات چې باید به استخباراتو سره ده دا خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدونه کوي دوی هم پرې اچوي په داعش باندې دا هم انکار نه کوو چې داعش شته داعش فعاله ده او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري د طالبان یو بله پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش دپاره لاره واره کړي لاره جوړ کړي او داعش دپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته دوی خپله د داعش د لویېدو دپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته دام یو فریب ده یو دروغ ده طالبان د طالبان بل نوم داعش ده د طالبان او القاعده دلته ګوري القاعده تر ټولو نه لوی ده القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي که طالب ده که داعش ده که هر څوک نور تورستي ډلې ده د دوی اصلي بنیانګذار القاعده یا دوی پلان جوړون کې اداره هماغه القاعده ده د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده ډېره قوت لري او داعش دپاره چې دوی نوم اخلي د داعش نوم استعمالوي معلومېږي چې دوی خپله د داعش د جوړغت کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده د داعش د سربازګیري جلب و جذب دپاره دوی کار کړی ده اخکارا معلومی او پاکستان هم پده که دیر لوی لاس لری پاکستان دغه د داعش ده جوراولو لویاولو ده پاره یو لوی پروژه نوی اخیسته ده منگورو چه ده پاکستان استخبارات پده کار که دیر لوی لاس لری اکثر د داعش ده شاخه خراسان چه ده قماندانان او لیدران چه ده دغه پاکستانیان ده ازام ده دیر پاکستانیان ده او مخکره معلومی گه چه ده داعش ده نوم ندوی استفاده که او داعش یا بلا وظیفه ده پاره پا منطقه و پا افغانستان که دوی خپلا آمده که چه ده کار که پاک ده طالبان دیر دوچت مخکره معلومی گه چه دیر دوچت دوی لسته
مننه شیرزای سب استاد سانگزه تاسو ترازو که دار اتوایی چنگم چه شیرزی سب نه هم ده پختنه وکره که تاسو هم را اتوایی لکه پا راپور که ده ملگر ملتونو پا ده غونده که هم پا ده غاره دوی بحث کوی ده طالبانو پر سطح ده دوی ده حکومت پا سطح یه وزیر وجل کیگی او بیا ده غیده وجل و پرا دوی پا دایشا چه یه دایش دلی هم منی بل خواته بیا ده راپورونو بر بانسرت ده ویل که چه خپل ده طالبانو پا منس که ده اختلاف لافات پر بنسټ دغه سی او پی خره مېسته شوې ده خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې چی نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی لکه د یو وزیر وجل کېدل دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره ګواخونکو حالت دی
ګوره کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول لمخه له هغه میکانیزمونو او مقررات لمخه د ملګرو ملتو هر سازمان یا هر رکن کله چې په یو موضوع باندې بحث کوي یا خپل اجنډا کې داخلوي هغوی د فکتونو دلایلو شواهدو او موثقو مدارکو پر مبنا موضوع اجنډا ته داخلوي ملګري ملتونه د هغه څانګړو روشونو او لارو نچلریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجنده که شامله ای بنابراین که بده که هیچ شک نسته چه دلکه توریستی گروپونه فعال دیل اگر جمله نه ده داعش ده خراسان چانگه دوی فعاله دی دوی پا دو لحاظو فعاله دی پا افغانستان که کمګ وړان د لکس لار سو کله چې داعش په لومړي ځل کې په 2001 موعتم کال کې شکل نیسي په منځني ختیځ کې دا لړۍ افغانستان ته راځي په هغه جمهوریت په دورې کې دوی دلته جلب و جذب کوي بالاخره د یو فعال تروریستي ګروپ په شکل رابرسیره کی خصوصا کله چې داعش په عراق کې او وروسته په سوریه کې ځپل کیږي، دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرخې هغې غاړې ته. دلته دوی فعالیږي او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې. یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هماغه وخت کې په دغه عملیاتو کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو. طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې، ان هغه جبهه‌ای جنګ ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات یې ډېر شدید وکړل. وروسته د هغې نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامی جمهوریت په محابس کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشې شول، هغوی یو مجهزا نیرو ده. او بل خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو وویلي دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګري ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کېږي، دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت دا ده ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف د رامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه، درلودلو سره داعش یو تهدید ده دا او تاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي. د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري. په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپله دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه، درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه، پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري. حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربې ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره، یعنې هند او افغانستان دپاره، په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغو اقداماتو چې هره ورځ کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکار ملاتړ وي. په دغه مراکز کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لګل جملې د داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېرې خطرناک.
مننه استاد، څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپله د طالبانو فکر لار او یا هم د دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې لپاره یو ښه ځای وي چې دوی پکې فعالیت خپل زیات کړي. دغه ټکی تکرار شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په سطح نه دي پیژندل شوي. د دوی دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدې باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمه ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلوالو ډلو لکه داعش باندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یوه پدیده ده، یوه سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ده په ارتباط دوه ګونې برخوردونه کېږي، په سیاست کې ده اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفاده سره غواړي خپلو اهداف ته ورسیږي، یا حد اقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا ده چې بل ډېر عمده ټکی دا ده، عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تروس په دې هېواد نه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، نو دوی به وکړی چې بیل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تروس پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبانو هم دا ده چې لا تروس هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ په تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړو چې دوی را تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلې جملې نه ویل کېږي چې له القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نه پیژندل بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نورو هیوادو ته ځي، نور جوړو کې دوی لکه یو شبکې غوندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناً کله چې طالبان له نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې د یوې ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبان حکومت لطوانه جی خبر د څمبارزه سره وکړي.
ډیره زیاته مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ، څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاون کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته آسان کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دغه ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور تروریستي ډلې ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتو دوی کار اولې ده. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، ډېر نیم کال مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او ډېره دوستي و په لوی سیژونه. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو د لویولو دپاره او د طالبانو په مرسته بله پروژه نیولې ده چې دوی یو جعلي دښمني ښودلې ده چې موږ دښمني لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې ما مخکې ووایه چې دوی خپله اختلافات لري، یا د حقاني وژل کېدو، د خیل رحمان حقاني وژل کېدو د دوی خپله ذاتي دښمني وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور هم داسې هر کار چې کېږي په کابل کې، په افغانستان کې دوی اچوي په داعش کې. څوک پوهېږي، څوک ثابتوي چې دا داعش کړی دا ټول کارونه؟ خو دوی د داعش نوم په خپله لویي او دا هم ډېره مشکله ده چې موږ وایو چې طالب او داعش بیل ده. خو همدغه طالب داعش ده، داعش همدغه طالب ده. دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات دوی د نومون نه په بېلابېل موضوعاتو دوی ګټه اخلي. او دا چې موږ ګورو چې همدغه ما مخکې وایي چې القاعده ډېره لویه یو ډلې ده، شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرانس جوړوي. ولې د القاعده دپاره نه جوړوي؟ ولې د طالب دپاره نه جوړوي؟ ولې نور ډلې ده چې دوی دپاره نه جوړوي؟ معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاسپوڅې ده چې د دوی په نفع دوی کاروي. شورای امنیت دوی کاروي او غیر مستقیم د داعش د لویېدو دپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري کې غیر مستقیم. ولی نور توریستی ډلې دوی خطرناک نه ده. داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی و که په سوریا او په آسیا په شرقي میانه کې، هغه وخت ولې داسې یو ناسې دوی جوړه نه کړه؟ دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفې ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي. او طالبان که دای وایي چې موږ داعش ځپلې ده، او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی نه دوی ګټه یې واخیستله، داعش ډېر لوی کړه. او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته، او داعش یو لویه وظیفې ته دوی آماده کړې ده. او طالبان چې څو وایي چې موږ داعش نه یو، د دوی طالبان او داعش افکار یو ده، کړنه یو ده، د دوی برخورد یو ده. که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده. طالب دپاره ولې یو شورای امنیت یو ناصر نه جوړوي؟
مننه شیرزای صاحب. ستانګزای صاحب، خبرونه وخت کم پاتې ده، که په لنډو کې راته دا ووایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یې نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي، او که نه دغه جګړه به تنه خپله طالبان پر مخ بیایي، او آیا دوی به دا امکانات ولري؟
دوه مسئلې باید پام کړو. په دوه اړخیز ډول دا اوس هم داسې هېوادونه شته چې طالبانو سره همکاري لري، له هغې جملې نه روسیا دا خبره لري. د هغوی د امنیت شورا لوی منشی څو بسته مخ کابل ته راغی، ایرانی هم دا همکاري لري، ازبکستان ورسره لري، عربي هیوادونه لکه امارات او قطر په دې ارتباط له طالبان سره استخباراتي همکاري دا اوس هم لري په دې ارتباط. اما یو تازه خبره په ارتباط چې یو همغږي رامنځته شي او امنیت شورا په دې ارتباط یوه پریکړه وکړي، په لنډو زمانه کې زه ډېر ورته خوشبین نه یم. دغه غونډه هم ممکن دی او مصوبې په صادرېدو په شکل وي، نه به یو قطعنامې د صادرولو پر عنوان چې هغه بیا په ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې معمولا اجرایوي حالت نیسي. دغس دومره به غښتلی نه وي چې د یو همغږۍ یا د مبارزې دپاره د یو پلاتفورم یا میکانیزمونو د جوړولو لپاره پکې بحث وشي. په هر صورت بیا هم زه تکرارم چې طالبان لا تروس پورې دنیا کم مشکوکه ډله ده، لا تروس پورې ډېر اعتماد ورباندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډېره زیاته مننه استاد. په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده نن، او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلو. د 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده. زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصرالله ستانکزی او همداراز د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای صاحب را سره په خبرونه کې میلمانه وو. تاسو زموږ کله ازادي راډیو نه اورېده، ډېره زیاته مننه چې تر دې دمره سره وي.